سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم د افغانستان پاکستان او چین د بهرنوي چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دریدلو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه
روی برداشتن ګام های عملی از جانب ازی کشورها در راستای تحقق استقرار آتش بس فوری تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان توافق صورت گرفت
پولیس و منظور پشتین او د هغه ځینې ملګري نیولې دي
شیر زو خبره ده
خوستیان وی ولایتی اداره دی پتا و خکاره ده از نکو و کورونو ده ویش مخوانی سی
مونگ دا غدری سلویخت نمره چه ده رئیسانو پنم پتی توزی کیگی مونگ دا ده نمونویل سیتا پا دیپ سیتلو مونگ نگوالو چه زمونگ ده پخوست که زمونگ ده دولتی و دانایو لپار از مکی و نلرو
ده امریکا و بلاروس ترمینز تازه دیپلماتیک کرکیچ پیل شوه تر هر سمخی خبرونه د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کورونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي د کابل ښار په پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان وژلي او پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او د هغه ځینې ملګري نیولي پوره خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي ښاغلی غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري
د کرونا لومړۍ او دویمې څپې کله وی خو زموږ لپاره یو ننګونه وه له بلې خوا یې دا مرسته وکړله چې درېمې څپې سره د مبارزې او د منفی پایلو د مدیریت په برخه کې د بخوانی تجربه ګټه واخلو او نسبتا ښه آمادگی ورته ولرو
ولسمشر ویل دا چې هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو وخت نشي کولای شدید ټولنیز بندیزونه ولګوي خو له خلکو یې وغوښتل چې د ډاکترانو سپارښتنې ومني او ټولنیز واټنونه مراعت کړي د هیواد په کچه د کرونا درملنې ته د روغتونونو مجهزول او دې چاره کې د ډاکترانو د ستونزو هواری هغه څه دي چې ولسمشر یې ولسته ډاډ ورکړ افغانستان کې د کرونا درېمه څپه ګړندۍ شوې او همدا پرون هم په رسمي ډول د دې وباد څخه باندې یو نیم زر پیښې ثبت شوې دي د کابل ښار په لویدیځ څنډه پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان ووژل او پنځه نورې ټپیان کړل د کابل امنیه قمندانۍ وایي دا چاودنه چې څرنګوالی یې لا نه دی معلوم د سپرلی پر یو ټونس موټر شوې له دغې چاودنې شاوخوا پنځه ساعته مخکې د چارقلای چاردي په عمومي سړک هم ورته چاودنې څلور کسان ووژل او څلور نورې ټپیان کړل د دواړو پرونیو چاودنو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی د تېرې سې شنبې په ورځ هم د کابل په لویدیځ کې پر دوو کاستر موټرو پرله پسې چاودنې وشوې چې لک تر لګه لس تنه پکې ووژل شول د کابل دی سیمو کې تر ډېره هزاره توکمې میشت دي او له دې وړاندې پر دوی د بریدونو پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین د جون په څلورمه یعنی نن سهار وختي پولیسو گرفتاره کړی ده د غورځنګ تر مخه منظور پښتین چې کله نن د جاني خیلو پرلت روانو نو په کوارټ کې پولیسو سره د غورځنګ د نورو غړو د څه وخت لپاره ودرو او وروسته ونیو دا لا نه ده معلومه چې پولیسو ولې منظور پښتین نیولی دی پر ټولنیزو رسنیو د منظور پښتین د گرفتارۍ خلاف د هغه د خوشي کېدو د غوښتنې هشټاګ چلول کیږي پروانهونه کې د غورځنګ د ځینو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوې دي د نوړاندې منظور پښتین د تیر کال د جنوري په 28مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې خپل شپکتنو ملګرو سره پولیسو نیولای وو په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو کرکې خورولو له قانون څخه د مخ اړولو د پاکستانی ادارې پر ضد د جوړجاړي او د قانون له 143مې ماده د سرغړونې تورونه لګولي وو خو د ډیری اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غداري له تور سپین وګرځاوه هغه د تازه گرفتاری عوامل لا مخیتنه دی راغلی ازادي رادیو ته غواګیاست د پاکستان یوې محکمې هغه مسیحي جوړې ته براءت ورکړ چې وکاله مخکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوی و د لاهور ستري محکمې پرون د جون په دریمه د شفقت ایمانول او شګفته کوثر د خوشی کېدو پریکړه وکړه. د محکمې د پرونی پریکړه خبر د دې خزي او میړه مدافع وکیل سیف الملک ورکړی دی. دې جوړې ته ورسره له هغه برات ورکول کیږي چې اروپایي قانون جوړونکو د اعدام پر حکم کلک انتقادونه وکړل. د عیسوي خزه او میړه 2014 کال کې ورسره تر دې زنداني شول چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شول. اسلامي مقدساتو ته سپکاوي په پاکستان کې یو حساسه موضوع ده خو د اروپا پارلمان تیر اپریل میاشت یو وړاندیز تصویب کړ چې پکې پر پاکستان لدی کابل انتقاد وشو چې د اقلیت مذهبي ډلو په خوندیتوب کې پاتې راغله. د پاکستان اقلیت مذهبي ډلې احمدیان، شیعاګان، هندوان، سکان او عیسویان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ واشنگتن به د هغو واکسینو 15% کوواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي وو متحد ایالاتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې نړۍ سره د کرونا ضد 80 میلیونه ډوزه واکسین شریک کړي. د امریکا حکومت د پنجشنبې په ورځ وویل د دغو ډوزونو 25% به د بیړنیو پیښو او له متحدو ایالاتونو سره د مرستې په خاطر زیرمه شي. بایدن وویل دوی د دې ډوزونو مرسته د ګټې یا امتیاز ترلاسه کولو په خاطر نه، بلکې د خلکو د ژوند د ژغورلو او د وبا د ختمولو لپاره کوي. سپینې ماڼۍ ویلي په لومړي پړاو کې به د واکسینونو نړیوالې ټولنې کوواکس ته 19 میلیونه ډوزه واکسین ورکړي چې دې ډله کې 6 میلیونه جنوبي او مرکزي امریکا، 5 میلیونه آسیا او 15 میلیونه افریقا ته ځانګړي شوي. او په پای کې هم د فوټبال خبر. د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ټیمونو ترمنځ د تیر شپې لوبه یو مساوي شوه. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیم ملی فوتبال افغانستان نمتر ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه به مسافه بنگلادش.
د افغانستان د فوتبال تیم د دوحه ښار په جاسم بن حمد لوبغالي کې د بنگلاديش په وړاندې لوبې ته ووت. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره یو مساوي پای ته ورسیده. له دې لوبې سره زموږ امتیازونه 50 ته ورسیدل، خو په جدول کې لا په دریمه درجه کې پاتې یو.
دا لوبه نړیواله واسیایي جامونه ته د لارموندنې د لړۍ په دوام ترسره شوه. د افغانستان لوبډله راتلونکي جمعه له عمان سره دویمه لوبه لري. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه. هنیف اتمر، شاه محمود قریشی او وانگی پرون پنځه په خپل څلورمه درې اړخیزه ناسته کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د دې غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنۍ دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغیزمنوي. نور حال په دې راپور کې.
د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا د افغانستان د سولې له هڅو د اسلام آباد او پیکینګ ملاتړ څرګند کړ. شاه محمود قریشی او وانگی پرون پنځشنبه له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره پر سوله او نورو اړوندو مسالو خبرې وکړې. دوی په یو غاډه اعلامیه کې د هر اړخیز اوربند او د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د شویو بحثونو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
په دې اعلامیه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام د دغه هیوادونو لخوا د افغانستان د دولت او خلکو له غوښتنې سره سم د بیړني اوربند په عملي کولو د سولې د معنا لرونکو خبرو پر پیل او افغانستان کې د تلپاتې سولې پر اوستو هوکړه وشوه. د غرض له ترهګرۍ، پلان شویو جرمونو او کرونا سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د ژمنو په عملي کولو او د امنیت شورا د 2015 نمبر پریکړلیک په عملي کولو ټینګار وشو.
تاکید شو له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ د تیرې میاشتې په سر کې پیل شوه او ټاکل شوه د راتلونکو سپتمبر میاشتې تر 15 نیټې بشپړ شي. له دې سره هم مهاله افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوه او په ګڼو ولایتونو کې خونړۍ جګړې وشوه. زینو پاکستانی ورسپانو د هغه هواد د بهرنۍ چارو د وزیر شاه محمود قریشی لخوا لیکلی چې په درې اړخیزه ناسته کې سولې ته په ګډو هڅو ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د پاکستان په ګډون ټول قوتونه خپل کردار ادا نه کړي، انسان وژنه به نوره هم زیاته شي او په خبره یې دا وضعیت به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې نه شي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پاکستان نویو حالاتو ته په کتو باید خپل تګلاره واضح کړي. د افغانستان، پاکستان او چین لوړپوړي چارواکي داسې مهال افغانستان کې د اوربند غوښتنه کوي چې تر اوسه طالبانو دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. طالبان وایي تر هغو چې د سولې خبرو کې پرمختګ ونه شي دوی اوربند نشي کولی. په همدې حال کې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د مرکچي پلاوي یو شمېر غړي بیرته دوهې ته روان شول چې له طالبانو سره له سره خبرې پیل کړي.
قدرمنو اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ، او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
د پاکستان پولیسو نن د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر او د هغه ځینی ملګری د خیبر پښتونخوا د کوهارت په سیمه کې نیولې دي. د او ملګری په موټر کې د پولیسو لخوا لمړی درول شوی وو او بیا ورسته بند ته یوړل شوی دي.
شیرزو خبره ده
بس خپل گاڑی چې سیمیز
د خپل گاڑی څه
پولیس ولا درس راکې نه وی
ډرایوینګ تک نه دی ولا کې نه
نه کنه له ریس پیسه
موږ خپل کې نو کنه په تاګو به
ریس پیسه ریس
پیسه
یو پښتنه د نو وکه چې سمول ته ورته شته بوزي
پولیس ولا سره نه وایم
دا د منظور پښتین او د پولیسو مکالمه د چې د هغه تر نیول کېدو مخکې په یوټیوب او ځینو نورو خواله رسنیو کې را پیدا شوې ده. منظور پښتین کلا نن د جان خيلو پرلته روانونو په کوهات کې پولیسو سار وختي د غرزنګ له ځینو نورو غړو سره ونی وداله. نه د معلومه چې منظور پښتین په کوم تور نیول شوې ده، او په دې ویډیو کې هم ښکاری چې منظور پښتین له پولیسو غواړي چې د څه لپاره بی آی د منظور پښتین د گرفتاری خلاف د هغه د خوشی کېدو غوښتنې سمدستي په ټویټر او ځینو نورو خواله رسنیو کې چلیدلې دي، او خلکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین او د هغه ملګری را خوشی شي. په روانه اونۍ کې د غورزنګ د ځینو نورو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوی دي. لدی وړاندې هم منظور پښتین د تیر کال د جنوري په 8مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې ل خپل شپکتنو ملګرو سره پولیسو ونیو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې تورونه لګولي وو. د ډیرا اسماعیل خان یو محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غداري له توره سپین وګرځاوه. د هغه د تازه گرفتارۍ وجوهات له مخې ته نه دي راغلي. منظور پښتین په خپل ویناو کې که څام چې د پاکستان په ادارې باندې انتقادونه کړي، خو ویل دي چې د خلکو د حقونو او پښتنو باندې زوریاتی پر ضد راپاڅېدلې، او تل به د همدې لپاره غږ اوچتوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ور بشو خوست د خوست مدني فعالانو، ځوانانو او د ولایتي شورا غړو د یوې اعتراضیه ناستې په ترڅ کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په دې ولایت کې په پټه او ښکاره د ځمکو او کورونو د ویش مخه ونیسي. دوی ګواښ وکړ که غږ یې وانهوریدل شي نو د ارګ مخې ته به ورشي او خپلې دا غوښتنې به وړاندې کړي. په خوست کې د دولتي ځمکو د ویش خبره داسې مال راپورته کیږي چې افغان ولسمشر واضح حکم کړی چې د ده له حکم پرته هیڅوک د دولتي ځمکو د ویش صلاحیت نه لري. نور حال په دغه رپورټ کې.
د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکي له ولایتي ادارې غواړي چې د دې ځای ځمکې د کورونو او شخصي موخو په خاطر نه ویشل کیږي. دوی وایي د ځینو معلوماتو له مخې د نمونوي لیسې تر څنګ د آزادۍ مینې په بی ریزرف سیمه کې ځمکه سکیچ شوې او چارواکي یې په پټه په خپلو منځو کې د کورونو د جوړولو لپاره ویشي. فعالانو چې د چهارشنبه ورځې ناوخته یې د یوې اعتراضیه ناستې په ترڅ کې رسنیو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ که چیرې ولایتي مسؤولین غږ وانهوري نو دوی به د ارګ مخې ته ورشي او د خوست د ځمکو د تالان پر وړاندې به د مخالفت غږ اوچت کړي. مدنی فعال فرید الله قربان وویل
دغه نمونوي لیسا کتابتون د ساينس مرکز او ځینې نورې اړوندو مسایلو ته دوی ځای نه لري. نو ځوانان وپتېلا چې دغه مفسدو چارواکو او ځینو کړیو چې په پټه دغه نمرې ځان ته توزیع کولې مخې ونیسو پر ځای دغه ساحه د خوست نمونوي لیسې ته دالی کو وې نومو او پراتلون کې مو په رسمي ډول هم د دې چارې تعقیب کوو تر مرکز رسو تر څو د غزای په رسمي ډول هم د نمونوي لسې برخه شي.
د پوهنتون استاد امیر بهیر موی د خوست مدني فعالان ځوانان او اوسیدونکو هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې د دې ځای ځمکې چور او تالان کې او تجارت پکې وکړي.
مونږ دا درې څلوېښت نمرې چې د رئیسانو په نوم پټې توزیع کیږي، مونږ دا د نمونوي لسې ته په دې پسې تړو. مونږ نه غواړو چې زمونږ په خوست کې زمونږ د دولتي ودانیو لپاره ځمکې ونه لرو. د ولسمشر صریح حکم ده چې هیڅ څوک په خوست کې د ده د حکم پرته یواز بسواز مکه نشي ویشلی.
د منګلو د شورا غړي نظامیر منګل وویل که ولایتي مسؤلین د دوی غږ وانه وري نو دا ټول ځوانان به زی د ارګ په مخ کې به دا غوښتنه کوي.
ولی صاحب دی واوري نور ارګانونه دی واوري که دلته وانه وریدل شي دا ټول ځوانان به زی که د ارګ مخې ته وي که د ارګانونه ارګنای محل مخې ته وي دا ټول خو ځوانان به زی هلته به دغه خپله غوښتنه کوي.
د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو په استازولۍ فضل جان جهش وویل په دې ځای کې مافیا دومره پیاوړې شوي چې هر څه وغواړي هماغه کار کوي.
ځکه اقتصاد دوی په لاس کې دی، پیسې دوی په لاس کې دي، امکانات دوی په لاس کې دي. زه نن د خوست په ولسونو باندې په ځوانانو باندې غږ کوم چې د خوست د ځمکو د خوست د ملکیت نه دفاع وکړئ، راوځئ په لره ودرېږئ او خپل خوست وژغورئ.
بل لوري ته ولایتي مسؤلین د خوستیو فعالانو او ځوانانو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی نه یوازې د خاص ستراتیژیک پلان په مقابل کې نمرې نه ویشي، بلکې هغه نمرې چې غیر پلاني توزیع شوي هغې لپاره په بدیلو قانوني لارو فکر کوي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
خوست ښار اس ډی اف پلان لري چې د دې پلان تطبیق د خوست ښار ستراتیژیکه پراختیا تضمین کوي. زمونږ هڅه دا ده چې د یاد پلان په وړاندې خنډونه له منځه یوسو او هغه څه چې زمونږ د ستراتیژیک پلان په وړاندې خنډ ګرځي هغه نمرې هیڅکله نه توضیح کوو. په دې برخه کې د جلال آباد جمهور رئیس هدایت موجود دی.
بل لوري ته د خوست د مدني فعالانو د اعتراض نږدې یوه ډله نور خلک هم راټول شوي ول او ادعا یې لرله چې دوی په دې ځای کې شل کاله اوسېدلي او پخوانیو حکومتي مسؤلینو ورته دا سیمه د کورونو د جوړولو لپاره ویشلې ده، خو مسؤلینو د دې خلکو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډاډه وکړه.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت شپږنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د افغان حکومت ته پوځانو او طالبانو ترمن جګړه ورسره تر دې نور هم سخت شوې ده چې پر طالبانو هوایي بریدونه کم شوې دي او امریکایي ځواکونه په وتلو دي. د رسپانه په باور ورستي جګړې ګڼمیشته سیمو ته نږدې روانې دي. واشنگتن پوسټ بیا د هلمند مرکز لشکرګاه چیرمه د تیر میاشتې جګړې ته اشاره کوي چې افغان ځواکونو د حواله لارې درنه بمباري وکړه او د طالبانو مخې ونیوله. ورسپانه لیکي چې له څو اونیو جګړو وروسته طالبانو په سیمه کې ماینونه ایشي، لارې خرابې شوي دي، ژورې کندې پکې جوړې شوي دي، دیوالونه په مرمیو او چرو لګېدلې دي. ورسپانه لیکي کله چې د مې په لومړۍ نیټه امریکایي ځواکونو په هلمند کې خپله وروستۍ اډه افغان ځواکونو ته سپارله، طالبانو په همدې ورځ پر مرکز لشکرګاه لوی حمله وکړه او د ناوی ولسوالۍ په ګډون یې په یو شمېر ولسوالیو کې پرمختګونه وکړو. ورسپانه لیکي چې ناوه ولسوالۍ په تیرو دوو لسیزو کې څو ځله طالبانو په څو ورځو کې نیولې وه، خو دا ځل د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره څو اونۍ سختې جګړې وشوې او دواړو لوریو درنې وسلې استعمال کړې. په تیرې یوې میاشتې کې طالبانو په اتو ولایتونو کې یو شمېر سیمې نیولې دي او په دریو کې بغلان، لغمان او هلمند کې بیرته افغان ځواکونو طالبان پشا کړي دي، چې د ورسپانې په باور دا جګړې هم د افغان ځواکونو هم د طالبانو او هم د ملکیانو لپاره خونړۍ وي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړو شدت ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د دې کمیسیون د خپرونو د برخې رئیس صبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د مې په میاشت کې 270 ملکیان وژل شوي دي او 640 تنه نور ټپیان شوي دي. د لویدیځ بلې خپرونې استرالیایي ورځپاڼې سنډي مارننګ هیرالډ بیا تر دې سردیک لاندې مقاله خپره کړې ده. استرالیا باید خپل افغان متحدان یوازې پرېنشتي. په دې مقاله کې لولو وروسته تر دې چې د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې سږ کال به د سپتمبر تر 12 ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي، استرالیا هم پریکړه وکړه چې خپل اتیا عسکر له افغانستانه وباسي. ورسپانه وړاندې لیکي لویدیز باید د افغانانو په وړاندې پر خپل مسؤلیت سترګې پټې نه کړي. دا غو په وړاندې چې له نړیوالو ځواکونو سره یې څنګ په څنګ په جګړو کې برخه اخیستې ده او اوس مجبور دي چې له طالبانو سره په یوازې جګړه وکړي. ورسپانه بیا لیکي د تیوري له مخې د استرالیا حکومت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي، خو د ورسپانې په باور په کابل کې چې کله استرالیا خپل سفارت بند کړ د دې شمنې په اړه سوال پیدا شو. سنډي مارننګ هرالډ بیا لیکي د خطرونو سربیره د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو نورو متحدانو په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک مرکزونه نه دي بند کړي.
بلاروس په یو غچ اخیستون کې اقدام سره په مینس کې د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو شمیر کموي. بلاروسي چارواکو د غراز د امریکایي اتباعو ته د ویزې د سختولو خبره هم کړې ده. لدی وړاندې امریکا د ختیځ اروپا پر دغه یواد د مخالفانو د ځپلو په خاطر بندیزونه لګولي وو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بلاروس د بهرنی چارو وزارت پرون د جون په دریمه دغه هیواد کې د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو د کمولو اعلان وکړ. د دغه وزارت ویاند اناتولی ګلاز د دغه اعلان پر مهال ډیر جزئیات ورنکړل. نو موري د غرازو ویل چې دوی د امریکا د نړیوال پرمختیا ادارې یو اس ای آی ډی د فعالیت جواز هم لغوه کړی دی. دغه بلاروسی چارواکي ویلي د دې اقداماتو هدف دا دی چې متحده ایالاتو ته د بې ځایه فشارونو او په اړیکو کې د جبر په تړاو ښکاره پیغام ورکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند نیټ پرایس بیا پرون په واشنگټن کې د بلاروس تر دې اعلان وروسته خبریالانو ته وویل له بلاروس سره اړیکې د هغې هیواد د کړنو له کبله دې حد ته رسیدلی دي. پرایس زیاته کړه دوی به هڅه وکړي چې منس کې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه له درېیم هیواده مخته بوزي.
Ambassador Fisher will be in a position to
continue. د امریکا سفیر جیری فیشر په داسې موقعیت کې وی چې د بلاروس د خلکو د دیموکراتیکو هیلو ملاتړ ته به دوام ورکوي. دا به له بلاروس بهر د هغه هیواد له دیموکراسي پلوه مشرانو، د رسنیو له متخصصانو، زده کوونکو او د مدني ټولنو له نورو غړو سره زموږ د ملاتړ څرګندولو په خاطر په تماس کې وي.
د بلاروس لخوا په منسک کې د امریکایي ډیپلوماټانو د کمښت اعلان وروسته تر دې کیږي چې متحده ایالاتو د بلاروس لخوا د ویالوتکه د جبري ښکته کولو په تړاو د بلاروس په نهو دولتي شرکتونو بندیزونه ولګول. د می په درويشتمه بلاروس د وجیټ په وسیله د الوتکه په منسک کې ناست ته مجبور کړه او د مسافرو لمنځه یو خبريال رامان پراتاسیوچ خپل ملګری سره ونیو. پراتاسیوچ شپږ کلن دی او د امن اعظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر 15 کلونو پورې په بند محکومی دی شي. د دې الوتکې له ښکته کولو وروسته بیلابیلو هیوادونو او د خبریالانو د دفاع بنسټونو دا کار وغنده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن هغه مهال وویل چې د بلاروس د رژیم دا کار عواقب لري چې له کبله یې دوی د بلاروس له نهو دولتي شرکتونو سره د سوداګرۍ جوازونه لغوه کړل. د بلاروس د بهرنی چارو وزارت بیا د امریکا لخوا پر دوی لګول شوی بندیزونه او فشارونه ناقانونه او له نړیوال قانون سره په ټکر کې بللی دي. د بلاروس له حکومت سره د امریکا او اروپایي هیوادونو اړیکې ځکه خړې پړې شوې چې دغه رژیم په جبر د یوې الوتکې له ښکته کولو سربیره د تیر کال په ولسمشریزو ټاکنو کې په لاسوهنه هم تورن دی. د 2020 کال د اگست له ټاکنو وروسته بلاروس کې سیاسي مخالفانو اعتراضونه پیل کړل چې د رژیم لخوا سخت وځپل شول. د دې اعتراضونو پر مهال نږدې 10,000 کسان ونیول شول او ګڼو ته د اوږده وخت بند سزا هم واورول شوه. د مظاهرو پر مهال یو شمیر ووژل شول او هغه خبریالان هم پکې هدف وګرځیدل چې خبري پوښښ یې ورکاوه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جرین دا کمیستا
طالبان دی هم پا دی پوشی دی نن ورده افغان خزا دی شلو کلو مخ که حالاتو سره نپرتلکی گی
زنگری مرکی
اکمانه است
جرگه خو زموج رسم دی یو ستر احنه ده زدیر ناخوش هم چی گدون دی نپرکی کار
پانی پت جگری دی سیمه پا سیاست بانده چه تاثیر واچاو
اثر دیر امیقو
او جالب ویدیو گانی
چوپانی او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی
دو
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تامدا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د افغانستان دولس نورې سیمې د خوندې ځایونو په توګه اعلان کړی دا چې کومې سیمې جزئیات په دې راپور کې واوري.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ډیر ژر د افغانستان دولس نورې سیمې د خوندې ځایونو په توګه اعلانوي. د دې ادارې له قوله د دې سیمو لمړنې څېړنې چې په یو لس ولایتونو کې د بشپړې شوې او هغه اسناد چې اړتیا یې ده هم پوره شوې دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو رئیس جلال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل د سیمې له طبیعي پلوه به ارزښت دي او هلته باید مهم کارونه وشي.
دا غسایوی چې منګه ابتدایي معلومات تکمیل ک او د تکمیل نورسته کړه چې دا ساحه نورو مطالعات ته ضرورت لري چې منګه وکولای شو اگر رسمي اعلان پړاوی پاینده کلونه کې سر ته ورسو. یعنی دغه دوله ساحه دا اوس هم د هواد د ساتل شو سیمو په لړۍ کې رسمن شامل شوې اعلان شوې چې دې کې به منګه نور کارونه کو.
د دایکوندی شهرستان د کونړ شمانډوک د کاپیسارې ګیروان د لغمان د دولت شاول سوالی طبيعي ځنګلونه د ننګرهار درې نور د میدان وردګ د شای فولادي غر دویمه برخه د فاریاب ګرزیوان د خوست ادمامات د پکتیا مندیر او د لوګر د ازري طبيعي ځنګلونه هغه ځایونه دي چې شربا د خوندې سیمو په توګه اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای افغانستان د طبيعي سرچینو لاړخه خوندې سیمې لري او د جغرافیوي موقعیت لاړخه هم غنی هیواد شمیرل کیږي ځکه غرونه طبيعي ځنګلونه او شنی سیمې لمن کې نغښتي دي. د دې ادارې له قوله افغانستان د نړیوالو قوانینو او ژمنو له مخې مسؤلیت لري چې دا ډول سیمه مشخصې او هغه په رسمي توګه خوندې اعلان کړي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې او شمیر کارپوهان وایي د دې سیمو خوندې اعلانول سم کار دی خو په خبرې د افغانستان امنیتي وضعیت په دې سیمو کې د کار کولو لپاره برابر نه دی.
اوسنی اوضاع او شرایطو کې جنگ لرو په ملک کې ورځ په ورځ امنیتي وضعیت خرابېږي. د دې وساغو اعلانول په جلا باندې دا د دې مګته ګمان نه کوم چې وکی دلیل دا ده چې موږ نه سو کوی کوم افادي کارونه چې باید په ساحه کې وکړو هغه امکان نه لري. اکثره د صحیح دي سیالته حتی نه دولت نه زائد دولتي مؤسسات هیڅ وکړ ته ورتلای نه.
خود چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا وایي د سیمې لا ډېرو مطالعاتو ته اړتیا لري څو پراتونکو کلونو کې رسمي چارې بشپړې او د ژوندیو ژویو ترڅنګ هلته چاپیریالي ظرفیتونه خوندي او راتلونکي نسلونو ته ولېږدول شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دې وړاندې هم یو شمېر سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي چې له دې ډلې د کابل حشمت کول د بامیان بند امیر نورستان او د بدخشان واخان یې بیلګې بللای شو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلان وایي د سیمې بعد د نړیوالو د همکارۍ علمي څېړنو او د سیلانیانو د پام را اړونې سربیره د افغانستان سره په اقتصادي برخه کې هم مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود د کندهار ولایت څخه د ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور مست دا دیش نه یی د سکری چې دا د وی درې میچ کې نو مان نو ور کړی دی در وسط نه جره تر وتلې او دا د عبدالست د کندهار په ولایت کې د وځای د کډری ځای کې یو ځای کې شپږ د سوالني وړې هغه ګړي او ثاني چې کډوی او چې یې د ستیدر کراوي او دا ځای چې د مشکړې دی دا د درې میچ ته چې مینی دی دی او د څه د مېبینو د شپې ایدان مې دا مست وړې د کمپیوټری د سکرې چې دا برېښنایي د سکرې دا مست وړې کدا نه یې ماش مست نه راکې نو دا ورور دا ما خبرې چې دې چې د لوړو چارواکو سره چې ریکې کوي سلام علي
وختي چې په دې د میدان ورته کولای چې غټولو سمونه طالبان نه مې او شلاله چې ټول او یو دوه نه اله او خیر ترې نه کوم دی او خور په صفات باندې چې هیله کوم دا د ورده ګولای ته د ټول سره ان تنونه د شپې له طرفه ما باندې موږ ډیر مشکلات لرو زما خپل میکاسې دا قلبي عملې راځي او دغه هم ډیر سخت سخت عملې قلبي عملې راتللې خو متاسفانه چې ان تنونه باندې موږ نشو کولای چې شکر او غړو ډاکټر او غړو یا موټر پیدا هیله او خیر ترې نه کوم. هر کور کې ناروغ شته هر څوک مشکلات لري د دې جهاتو ان تنونه د شپې له لارې نه ولایته خلک راځم نه کوم استفاده کوي جهاز چې زما نه سلو کوم خو زه یو
دا هیله کوم چې د ناروغانو په خاطر چې ډېر سخت سخت ناروغان دي په هر منطقه کې، او بل هم مشکله خبره ده چې دا منطقه ټول سره کوم لاره راغلي غزنی ولایت په دې کې ډېر مینونه دي او ډېر مشکلات دي. او هیله غزنی ولایت مکمل هیله کوم چې یعنې نو په څه ده لاره غټ چې د ولایت لاره هم ښه ده، دغه ټول سره چې په غزنی د لاره ډېر د مینونه ده کړه او ډېر خلکو ته مشکلات کوي په ځای راځي مینونه خو ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوس هم د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د دریمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلی غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري. د کابل ښار په لویدیځه څنډه پولیسو خطه سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور تنه ووژل او پنځه نورې ټپیان کړل. تر هغه شاوخوا پنځه ساعته مخکې د چهارقلعه په سیمه کې هم په عمومي سړک باندې چاودنه شوې چې څلور تنه پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار وختي د پولیسو لخوا نیول شوی دی. منظور پښتین کوهارت ته روانو څو د جاني خيلو په پرلت کې ګډون وکړي، خو د پولیسو لخوا د او ځینې نور ملګري لمړی ودرول شول او بیا بندیان شول. د پاکستان یوې محکمې هغې مسیحي جوړې ته برات ورکړ چې و کاله مخکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوی و. د لاهور سترې محکمې پرون د جون په درېمه د شفقت ایمانولا او شګفته کوثر د خوشي کېدو پریکړه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې واشنگتن به د هغو واکسینو 15 او یا سلنه کوواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي و متحد ایالتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې له نړۍ سره د کرونا ضد 80 میلیونه ډوزه واکسین شریک کړي. او د افغانستان او بنګلاديش د فوټبال ټیمونو ترمنځ د تیر شپې لوبه یو مساوي پای ته ورسېده. دا لوبه د نړیوالو او آسیایي جامونو د غوراوي په پړاو کې و چې لزند وروسته د افغانستان لومړنۍ سیالي و. تمه ده بل لوبه د جمعې پر ورځ له عمان سره وي او د جون په 14 له هند سره مخ کیږي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی رادیو خبرونه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینړې خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو ل مشرین جلی یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمرن جلی کوشته او واده کړي. نږدې ټولې افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشرین جلی نه خوخبي، او کچیرته هلک په خپل ل ځانه مشرین جلی د واده لپاره خوخه کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوخي ملاتړ نه کوي، بلکې کوخخ کوي چې ل دغه پریکړه راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرین جلی نه خوخوي؟
د کورنۍ خزي نورې چې دی او غواړي چې دوی تر خپل تربيت لاندې ولري.
انجلی یا خزه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسب وي؟
تقوا، نسب، خایس، اخلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې د ټولو پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې خزي په غږ پیلېږي.
هغه قشر د نه زما شره از ما سره وزت نه کوي، هغه بل بل وکړه، هغه سره ناسته دی، وسط ناسته بل هغه سره کوي. ولکه دغه نه وای چې دا ماینه مې د کنه د ماینه چې دا پرځای ماینه پښتنه کسان کم پیژنله. ولکه دغه پښتنه د بل کې چې وسمړه کوي.
د
دا جمیله وچی اوس مهال چلویخ کلنه ده او د پینزو اولادو مور ده. ده جمیله پا خبره خوان ورنه فقط دو کاله کشر و خود کورنی او خپل خپلوانو لمسونی دیتاو هچاو چی بله خزه وکری او جمیله ل اولادو سره خوشی کری. پا افغانی طولنه که دیتاو ارتپیخی زیادی ترسترگو کیگی. فرزانه بیا د خپل نگدی خپلوانو کی سراته کوی. د فرزانی پا خبره خپلوانوی زوی تا ترهغه پا عمر کی مشرن جلی پا خپل خوخه واده کری و خو ل واده لگ روسته همدان جلی بیرتا پا خپل زوی طلاق کرده. نوری خبری با د فرزانی لخلی وارو.
تقریبا دا اتویشت کلن و خو خواند چلوریشت کلن و این چلور کل تفاوت دوی که شتون در لودو. دی تا به دایم تنور کوله چه دی تا سندیر دی تا اولاد نشی رو روی که اولاد روی هم یا اولاد و اولاد برا روی بیا زره گی زمگ رو به تا سره چه کهی مگ غارو چه خپل رو تا بلواده و کلو تا پری طلاقه و سر حد دی تا رسیدو چه خزای دی پلار کرا ولی گلا پا خپل رو بانده دی اندرورگان و دی خواکی و خپل خپلوانوی چه تنی ور کوله.
چیرنی او شواهید کارکبی چی پا افغانستان که دیر کم شمیر نارینا پا خپل خوخه او دا مجبوریت پراتا لمشری خزی یا انجلی سره واده کوي. دلته اکثر نارینا که ځوانان وی یا زاړه د وړې انجلی سره واده یا نکاح کول خوښوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د یوه میرمن او ماشومان لري خو وایي که بل واده وکړي نو له کم عمر انجلی سره به واده کوي. نورې خبرې به د نورانی له خولې واورو.
بله ښځه چې وکړم باید تر دې ښکلې وي او ځوانه وي، نو ځکه د ځوانې جنۍ سره واده کول د ښه خبره ده.
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه هم دا دی چې اکثر نارینه له هغې نجلۍ یا ښځې سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي. دغو ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ور تریخ کړی، بلکې د افغان نجونو باور یې هم په کم عمره نارینه وو له منځه وړی. 28 کلنه پروانه وایي ډېر روی باران لري، خو د واده وړاندیز یې تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي. پروانه په دې اړه زیاتوي.
زه خپله 28 کلنه یم او اوه کاله کېږي چې زه خپل د اولنۍ میړه څخه جلا سوی یم. د دا اوه کالو په جریان کې ماته مرکی ډیر سوی دي او عموما مرکی چې راته سوی دي هغه د کشرانو الکانو له خوا راته سوی دي او هم مجرده وه، تر حال چې زه د یوه کوچني مور یم. ما کتر ننه پورې دا وړاندیزونه رد کړي دي. یو علت یې دا و چې نه مې غوښتل زما ژوند داسې سي لکه د ښوونکي او د زده کوونکي دا چې زه خپل خاوند هره ورځ پوه کړم.
افغانستان یو دودیز هیواد دی. دلته عرف او عادات د قانون بڼه لري. د افغانانو ډله ییز او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادات نور هم په دغو خلکو کې بنسټ سکړی دی. خو له بده مرغه یو شمیر دغه عرف او عادات د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي، لکه د ښځو د حقونو نقص کوونکي دودونه. لنن نه نږدې 13 کاله مخکې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو پر وړاندې ټول زورونکي عمل د قانون خلاف او تاوتریخوالی وبلل شو. په دغه قانون کې د ښځو د حقونو نقص کوونکو ته سزا وټاکل شوه. د دې سره سم د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي ادارې رامنځته شوې او په دغه برخه کې یې خپلې مبارزې پیل کړې چې په درج کې د ښځو حقونه په نسبي توګه خوندي او خلکو د ښځو په حقونو باور پیدا کړ، چې له کبله یې اوس یو شمېر لوستې ځوانان کوښښ کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي او قانوني پلوه خوندي شي. بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده. د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه، بلکې فکري همغږي او مینه ده. هغه وایي
ما نه عمر 15 کاله مشر ده او زه تر ډېر زیات خوشاله یم، ځکه د تر ډېر زیات خوشاله ما چې هغه د ژوند په هر څه باندې پوهیږي، د ژوند په هر قواعد باندې پویږي او د نارینه کوم پکونه چې هغه باندې هغه پویږي او د اسلام په چوکاټ هم ښه په هر څه باندې پویږي.
تاسو د بلال خبري واورېدې. اوس به د سحر الکوزی خبري هم واورو چې بلال ته ورته فکر لرونکي کس سره یې کوژده کړې ده. هغه له خپل دغه پیوند نه ډېره خوشاله ده او د خپل خسرګنۍ چلند هم ستایي. نوري خبري به له سحر څخه واورو.
ډېره زیاته خوشاله یم چې الله تعالی ماته دومره ښه بخت راکړی دی او زه دومره خوشبخته یم. زما څخه مې نامزد تقریبا 2 کاله کشر دی، خو زه ډېره زیاته راضی یم د خپل بخت نه، د خپل قسمت نه چې خدای ماته دومره یو ښه قسمت راکړی دی.
اکثر افغانان مسلمانان دي او ځانونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کړو وړو لارویان بولي. دینی عالم سمیع الحق حنفی وای د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اول واده له داسې خزی سره وکړ چې هغه ترې 15 کاله مشره وه، او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو نورې میرمنې هم له هغه نه مشره وي. هغه په دې اړه نورې خبرې داسې کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو عربو کې یو حسینه او باخلاق
اخلاق او په ټول انساني صفاتو پوره یو ځوان او زلمی و. ولی کله چې وکتل چې دی په څنګ کې داسې څوک نه لري لکه مور لکه مشره خور، نو دی یو داسې چاته د نکاح او د واده وړاندیز کوي چې له ده نه 15 کاله په عمر کې اضافه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړنی نکاح چې له خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها سره یې وکړله، دی 25 کلن و او میرمن یې 40 کلنه وه. څومره مثبت رول چې خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لوبولی دی، د هغې مثال نشته ده. همدا وجبه چې نبی علیه السلام به د تل لپاره یادوله.
د رپورټونو پر بنسټ ډیر کله په افغاني ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل د عامو خلکو د ناپوهۍ او معلوماتو ته د نه لاسرسۍ له کبله وي. د افغانستان په ډیر شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک رسنیو ته لاسرسی نه لري. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردک هم وایي چې یاد وزارت تر اوسه په دې برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی نه دی کړی، خو په راتلونکو کې یې په پام کې لري.
موږ صرف په دې اړه عامه پوهاوی ورکوو چې نجونې باید د ماشومتوب په دوره کې، یعنې د 13 کلنۍ نه ټیټ ودونه ونه کړي. نو په دې اړه چې توپیر د یو نارینه او د یو نجلۍ باید څومره وي، په دو اړه موږ کوم عامه پوهاوی خاصه توګه نه دی ورکړی. پس د دې به په خپلو پلانو کې ونیسو.
اوس باید د موضوع په تړاو د عامو افغانانو خبرې واورو چې د واده یا نکاح کولو لپاره کوم معیارونه اړین بولي.
نبی حیدری ما د ننګرهار ولایت نه زما په فکر باندې ک د عمر پر نظر کې ونول شي نو ډیره بخي، ځکه نه د ځان نړیرا مشرخ ځخي او نه ځان نړیرا کشره.
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکی. کومونک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندانه ته رجوع راغوی د خدیجه بی سره، هغه وخت کې واده وکړ چې هغه تر ډیره مشره و.
نوم یوسف ته یو تن د کابل اوسیدونکو تقوا، نسب، خایست، اخلاق، ټولنیز ژوند دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي او بیا لوی خدي سره واده وشي.
د عامو خلکو خبرې مو واوریدي. اوس باید د لیکوالي او پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د پخوانی استاذ صفیه صدیقی خبرې واورو چې وای د ښځې د عمر تر کموالی د هغې نور ظرفیتونه د واده کولو لپاره مهم دي. اغلی صدیقی ولی یو شمیر افغانی کورنۍ د زوی یا نور قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرنجلی نه خوښوي.
زمونږ په ټولنه کې معمولا خلک د علاقمندی لري چې خپل زامنو ته وړې نجونې واده کړي، او دا نه یوازې زامنو ته، حتی مشران هم هغه نارینه چې درې څلور خزي کوي او حتی سپینګيري چې مسیان لري او هم د علاقمندی لري چې باید وړې خزي ولري د سن په لحاظ باندې. بل مسله دا ده چې دوی الکان سنه د پینزیشتونه تر اته پینزه دیر شو پوری دوی کوشش کوي په تعلیمی لحاظ باندې پلوړه کچه کوي او حتی دکتورا او ماستری لري. دوی ته کورنۍ تصمیم نیسي، چې معمولا د کورنۍ په تصمیم کې پلرونه ډیر رول لري، ولې په لږ اندازه مایند هم دا رول لري. خود انجونو په خوښولو کې معمولا خزي رول لري، ځکه دوی کله چې د وړو انجونو سره ودونو ته خپل ځامن تیاری پاغي برخه کې دوی خپل ورته تصمیم نسی. کله کله دا وړین جونی کې د شي چې د کورنۍ غړي وي په کورنۍ نه غواړي چې دان جونی بل چیرته واده شي، او کله کله هم دوی غواړي چې په رواني لحاظ باندې ځان ته دا تسل ورکړي چې دوی وړین جونی ودی او د عرف په لحاظ باندې دغه جونی مایندې او د کورنۍ خزي نورې چي دي، او غواړي چې دوی تر خپل تربيت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دي چې دا وړین جونی تولید د مثل ډیر په اسانه بدون د تکلیف نه، او حتی بار بار کولای شي چې دوی اولاد وړي. او لکه داس نور مسائل هم دي چې بل د میړه فرمان برداري کولای شي، د کورنۍ فرمان برداري کولای شي، کورنۍ ته خدمت کولای شي. دا ټول هغه مسائل دي چې کورنۍ معمولا د علاقمندی لري چې خپل زمونو ته کشرنجونې واده کی.
د واده کولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره کوم موارد مهم دي چې باید خلک حقوق لمړیتوب ورکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو سن یو فاکت یا یو حقیقت د
انسانانو په ژوند کې چې کله چې واده کوي د واده سن باید په پام کې ونیول شي. خو کچېری دغه سن وړو کوي کوم تاثیرات ناوړه تاثیرات لري په ژوند باندې، کله کچېری دا سن زیات وي کوم ناوړه تاثیرات لري. اخر خطر مونږ معمولا په دې باور یو چې خلک هغه کوم شي چې لمړیتوب ورکي هغه بدای چې مثلا یوالک فاکولټا وي ونجلی هم فاکولټا وي، کله چې دوی سره واده کوي په اقتصادي لحاظ باندې دوی کولای شي بل ته وګ ورکي. یعنی نه یوازې دا چې یو خزه کولای شي خپل کور وساتي، هغه کولای شي چې په اقتصادي لحاظ هم د خپل ژوند له ملګري سره مرسته وکړي. چې دا په غټ سن کې دا شای کېدای شي، ولی په وړو کې سن کې کچیر انجونې ودیږي مخکې مو ویل چې هغه ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې بیا ماشومان خپل کور کې پریدي او د مکتب ته لاړ شي بیا د فاکولټا وي. مګر داسې خلک هم شته چې دوه درې اولاد لري، بیا نارینه دا علاقه مندي لري چې حتما باید خزه سبق وي، بیا هغه ته دا شرایط برابرې چې خزه باید درس وي او دغه درس ویل د دې سبب کېږي چې بیا هم له دوه سره همکاري کولای شي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه وخت هم دومره وو. تربیه او بلې خبرونه د خدای په امان.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغي متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنوریدونکو سلامونه، کورکلی ته خراغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنوریدونکو، آیا تاسو هم د کورونا او بادریم پړاو لامل یې راولاړ شو یو ستونزو او پټوله کې نور ټولنیز ستونزو د یو شمیر کورنیو په شان پریشان کړی؟ ها خدای مکړه به حوصله کړی یاست؟ که هو نو نن په خبرونه کې په هم دې موضوع بحث کوو. چله پیښې تخته نیوي نو څه باید وکړو چې خپل او د خپل کورنۍ روحیا پیاوړې او خوشحالي خوندې کړو؟ ملتیا مو وکړئ. درمنه دوستانو، مګاو تاسو ټول د دې شاهدان یو چې د کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې خور دی او دا د دریم پړاو په افغانستان کې هم مخ په زیاتې دوی. د افغانستان د امروختیا وزارت دغه وبا د لخبرې دوه مخنیوي لامل د دوه ونې لپاره د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په شپږو ولایتونو کې خوونیز او تحصیلي مرکزونه تړلې دي. دغه شان د افغانستان د پاسپورت ریاست هم تازه د تیرې سه شنبه په ورځ خپل چارې وزنډولې. کابل ښاروالۍ لا د وخته د دوه اونۍ په مخ د ودونو د تالارونو ریزرف بند کړی و او ټاکل شوی و چې په دې ترڅ کې یو شمېر نور اقدامات هم وشي. نو د کورونا وایروس دریم پړاو او ورسره د بې وزګارۍ زیاتېدو، ناامنیو او په ټوله کې اقتصادي ستونزو اکثره کورنۍ اندېښمنې او یو څه بې حوصلې کړې دي چې بې له شکه د ژوند عادي حالت یې بدل کړی دی. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد ګلوای دا تبي خبره ده چې کله په یو ټولنه کې دومره نخوالی وینو په کورنۍ ژوند هم اغیز لري.
بد وختونه چې د کورونا دریمه څپه زموږ هیواد ته راغلي او د ناروغانو کچه ورځ تر بلې لوړیږي، او بل دا چې د دې ترڅنګ فقر او ناامني هم هغه لاملونه دي چې د هیوادوالو ژوند ننګوي، واقعا دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اقتصادي وضعیت د خرابوالي، ناامنیو او د کورونا وضعیت د خلک روح هم نرمه کړي دي. زه هم د ټولنې وګړی هم دلته افغانستان کې اوسېږم، ول زه هم د ما په روح هم بد اغېزه کړې. ګوره که سړی په موټر کې کینی یا د اړتیا پر اساس یو اجتماع کې ګډون کې یا یو اداره کې کار کې، نو روح هم سړی نارامه وي چې خدای مکړه په کورونا اخته نشه.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل یې پر خبرو ورزیاتوي.
دا سل پسل کې ډیر بد اثر لري په خاطر دې باندې چې دا دغه غریبي بیچارهګي مسکینی له یو خاص کده مرز له بل خاص کده وضعیت خراب ده چې درې کال ځواني وچاس کوي کې تیر شو دي مرزو کې تیر شو ټول خلک ډیر سخت سره په تکلیف دي. دا تاثیر ده کړ چې کورو کې جګرخونه پیدا شوې دي ځکه چې سړی دې کور دي که زنانه دې کور دي هغه خپل اولاد تحمل نشي کولای ځکه چې غوي خوشوخي کوي پتنګ شي. نو دا ډیر زیات تاثیر لري، ډیر بد منفی تاثیر لري په فامیلو باندې چې داسې فامیلونه مونږ لرو چې هغه درې وخته ډوډۍ نشي کولای چې اماده کړي. بیکاري زیاته ده، بیکاري خو بیخي او شرسته درې ده چې مخکې به یو سړی بیخي بیکار هم وي او کار نه او کار به ورته پیدا کېده یا په کم مزد یا په زیات مزد. تر تر اوسه پورې 15-16 لس تفاس کې زیات شوي چې زه په لاره باندې روان یم. دا د مونږ هغه کوم ورونه چې بیچارهګان چې له بیکارۍ له وجې څخه که ټوله ورځ کې لس روپۍ د غرمې پورې نه دي پیدا کړي چې هغه وچه ډوډۍ غرمې ته پې واخلي. په خپله ماته درېدلې دي چې یو لس ګون راکړه چې زه ډوډۍ پې اخلم.
خو د پکتیا ولایت اوسیدونکی محمد شان بیا دا شان وضعیت په کابو کولو کې دولت مسؤل ګڼي او وایي چې خلکو ته د امنیت کار او کړکیچنو حالاتو کې د خدمت برابرول د دولتونو دنده ده.
لکه څنګه چې د کورونا دریم پړاو هم شروع ده، خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ دي، روحي فشارونه لاندې دي، نو زمونږ د دولت څخه دا هیله ده چې په دې مورد کې مرستې وکړي خلکو سره ترڅو خلک د دغه مشکلاتو څخه خلاص شي او د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي چې ترڅو خلکو ته واکسینونه ورسیږي. زمونږ بېوزله خلک دي، بېوزله هیواد دی، نو په دې اړه باید جدید پاملرنه وشي. حکومت باید د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي د واکسین په ارتباط باندې چې واکسین خلکو ته ترلاسه کړي او واکسینونه زیات کړي خلکو ته ماجتونو کې په عامه ځایونو کې توضیح کړي ترڅو خلک ټول واکسین شي او د دغه بحران څخه الله پاک د افغانان خلاص کړي. نو دولت نن جدي غوښتنه دا ده چې د واکسین په ارتباط باندې نړیوال ټولنې نه جدي مرستې وغواړي.
د دې ښکاله نه حلیمه حسوي صاحب وایي چې د داشان حالاتو زغمل او ورسره مبارزه اسانه کار نه ده، خو ټینګار کوي چې خلک باید د حالت تسلیم نشي او مبارزه ورسره وکړي. د دې په خبره کورونا او باد او په ټوله نړۍ کې خوره ده، خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خلکو کاروبارونه او اقتصاد زیانمن کړی دی. نو په خبره یې د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول د کورنۍ مشران د اقتصادي ستونزو د حل لپاره هڅه او په اول کې د کورنۍ روحیه پیاوړې وساتي.
اسما پان مثلا د کورنۍ وضعیت د کنټرول د لپاره یا ابتدایي کنټرول د لپاره د دې لپاره چې موږ تشویش وکړو او یو بل ته په حساب مشکلات ایجاد کړو، خو دا وی چې ابتدایي حفظ الصحه مراعات کړو تر څو وکړو شو څه ناڅه را کنټرول کړو. نور دا هغه پدیده ده چې اوس راوتی ده په ټوله نړۍ ورسره لاس او ګریوان ده. همداشان اقتصادي ستونزې دي، د اقتصادي ستونزو یا بیکاری د لپاره هم بخصوص افغانستان ټول ځوانان او ټول کورنۍ ورسره تر ډیره حدا لاس او ګریوان دي. دا به هم د کنټرول لپاره باید موږ ابتدایي ګامونه جیکو، یعنی د یو عادي کار نه پیل وکړو. هر یو به د دې تم او توقع باید ونه لرو چې په ډیر مجلل دفتر کې دی یو ډیر عالی میستر شاو باید موږ کار وکړو. خو به دا وی چې د ژوند د بقا لپاره، د ژوند د پرمختګ لپاره په هغه شکل چې باید انسان ژوند وکړي او نسبتا اسوده ژوند وکړي، له ډیرو ابتدایي کارونو نه هم پیل وکړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کورکلي خبرونه واورئ.
ګرانه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو په دې اړه چې څنګه کولای شو د ورسره مخ لوی ستونزو کورونا او با ناامنۍ او اقتصادي ستونزو په وضعیت کې بیا هم آرام او سناڅه خوشاله ژوند او کورنۍ ولرو، د کابل په هنتون د ټولن په هنه د برخې استاد په هن مال زلمی هوتک سره مرکه کړي. چورې دوته ستاسو په اړه اړه وو. مننه کوم استاد چې موږ ته مبارک لمړی پوښتنه ودا سم تر کوم استاد چې موږ تاسو ټول شهیدان یو چې د کورونا دریم پړاو هم خپل او تر رسیدلای دی او تر څنګه امنیتی ستونزې هم دي اقتصادي ستونزې او بیکاری هم دا د خلکو پروان باندې څومره بد اغیز کوي استاد
د کورونا دریم موج په افغانستان کې خصوصا په کابل کې خپل اوس تر رسیدلای دا او د دې خوانه د وی خوانه کورونا دا د بل خوانه امنیتی ستونزې او اقتصادي مشکلات نو واضح خبر ده چې په داسې یو غریب او بیچاره ملک کې چې هیڅ امکانات نه لري او د خلکو مصروفیت هم ډېر محدود ده کورنۍ د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ډېر ناوړه اثر کوي خصوصا په کورنۍ باندې چې هغوی د اقتصادي لحاظه په ډېر سخت مشکلاتو کې واقع دي یعنې غټې ستونزې لري روزانه عاید د دې کفایت نه کوي چې هغه د کور ټول هغه مشکلات یا ستونزې یا خپل ضرورتونه چې لري هغه رفع کړي نو په دې حساب کورونا په همدغه وضعیت باندې روان وي او دا مشکلات د خلکو لپاره وي نو دا خبره دا واضح خبره ده چې په خلکو ډېر بد اثر کوي
دویمه پوښتنه استاد دا چې کدا غلاړې هم داسې دوام عمومي خلک په دې برخه کې ډېر اندېښنې وکړي تشویش وکړي دا به د کورنۍ روح روان ته او ټولنې ته څومره بد عواقب ولري یعنی عواقب څه دي
که چېرې دوی د خپل روان او خپل روحیه د لاسه ورکړي د یوې خونه فقر د بل خونه امنیتي مشکلات د بل خونه د صحي امکانات په افغانستان کې په ډېر کې ټیټه کچه دي نو موږ چې لاسته راوړي چې لاسته نه راوړي بلکې وضعیت نور هم خرابېږي نور هم په تشویش کېږو نور هم مرض زیاتېږي نور هم په مغل وکی نو بهتر ادا ده چې تداوم یا درلې کې وګدیږي په هغه صورت کې باید موږ خپل مورا ډېر کوي وساتو او تو کورنۍ ته د اطمینان ورکو او د نور ملکونو تجربه تاسو ګورئ مثلا نړۍ مثالونه باید تر اوسه ګورئ امریکا په هغه پر مختلف هیواد ده سی وکړه څو میاشتې ګریوان ایتالیا هسپانیا آلمان ټول هیوادونه او حتی د موږ ګاونډي هیوادونه دا ورته وایي چې کولی ټول د موجه ترک مګر هغه کسان د نموج نه هو تل د بحران نوت چې وړ ډیر قوی مورال او ډیر قوی روحیه درلودله دې په خاطر موږ باید ډیر قوی وسو آماده باید دې ته وسو دې ته چمتو وسو چې دا موج راغلی ده او دې لپاره همو تام آمادګي خصوصا د رواني لحاظ کې د اقتصادي نه لرو امنیتي نه لرو په کې ډیر نهادونه نور زی دخل دي د غوي کار د چوي د په دې مورد کې باید ولاغه ټولنه او خصن کورنۍ دې ته باید آماده وسی او قوی مورال لري ټولنې ټول غړي نه راخزه وړو زور باید یو بل ته اطمینان ورکړي او د یو بل په خوا کې ودرېږي چې خدای نه کړه چې مورال ضعیف نشي
نو په دې حالت کې کورنۍ څنګه کولای شي چې دغه حالت سره مبارزه وکړي او قلم یو څه ناڅه آرام ذهن او خوشاله ذهن او حلارې چارې سړي چارې مجوند لري
کورنۍ ته محترم افغانانو ته خصوصا د کابل اوسیدونکو ته دا پیغام لرم چې باید ډیر قوي اوسئ دا موج راغلی ده موږ ډېر ستونزې لرو امنیتي مشکلات لرو اقتصادي مشکلات لرو ډېرې ناخوالې د موږ په ټولنه کې شته شتون لري نو د موږ لومړنۍ دنده یا اوله وظیفه د موږ دا ده چې موږ خپل کورنۍ دې ته آماده کړو چې دا موج تلونکی ده دې موج سره باید ډېر قوي مقاومت وکړو کبي مورال ولرو کبي روحیه ولرو یعنی د سنې کې چې مثلا موږ د سفر خطا شو او لاس او پښې یا مثلا د مورال د لاس ور کو ډېر خطا وسو چې دا موږ به څه وشي موږ به څه وکړو اخر به څه سرنوشت دي موږ نه ډېر محدود امکانات لرو په ډېر روین تندې باید هغه ومنو مثلا بعض وخت تاسو ګورئ شپه کورنۍ کې شپه پنځه یا ټول غړي کار کوي اما داسې وضعیت راځي ټول کورنۍ تقریبا بېکاره کېږي یو نفر یا دوه نفره یا یو نفر په کار بوخت یو نور دغه یو نفر باید داسې مورال ولري یا دغه نور غړي باید داسې سره همکار وشي چې دا موږ تېرېدونکی دی موږ څنګه کولی شو په دغه محدودو امکاناتو باندې ښه ژوند ولرو خوشحاله ژوند ولرو او دې ته خفه نه شو یو بل ته لاس ورکړو یو په ډېر قوت سره په ډېر یووالي سره یعنی باید خپل مورال یعنی ډېر قوي پوینټ وایم هغه قوي ټکی دا ده چې موږ د دې په مرض په مقابل کې اول باید خپله سر راټول شو کورنۍ سره منسجم کړو او یو بل ته اوږه ورکړو او اوس دا موږ تېرېدونکی دی یعنی باید وارخطا نه شو
ګرانو دوستانو دا د دې ونې د کورکلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرې کورکلی مو به خطر
څنګه زرا چوي دا سمې باندې سیږي
بواسیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ